السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خره غلاستویم پایل په مهمو خبرونو باندې کوو. د بخښنې نړیوال سازمان پر افغانستان د پاکستان په هوایي حملو کې د ملکیانو پر مرګ ژوبله ژوره اندېښنه ښوولې. امنیسټي انټرنیشنل نن په یو بیان کې ویلي پر ننګرهار په هوایي حملو کې د ملکي افغانانو مرګ ژوبله باید د رښتینو خپلواکو او بې پرې څېړنو په ترڅ کې وارزول شي. اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې روزمیر دی کارلو سره پر افغانستان د پاکستان د وروستیو حملو په اړه خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي امیر خان متقی له اغلی دی کارلو سره په ټلیفوني خبرو کې د دغو حملو او د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښوولې. په بیان کې د میرمن دی کارلو له قوله ویل شوي چې نوموړي د ملکي افغانانو پر مرګ ژوبلې د اندېښنې تر څنګ ویلي د پاکستان د حملو مسله به د ملګرو ملتونو غړو هیوادو ته ورياده کړي. د دې ټلیفوني خبرو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه څه نه دی ویلي. پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په کوهاټ ولسوالۍ کې د ناپیژاندو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د کوهاټ د پولیسو ویاند نومان زیب نن سه شنبه د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي وسلوالو د کوهاټ د لاچی سیمې د شکر درې په سړک پر سر د پولیسو په موټر برید وکړ چې په نتیجه کې د اسد په نوم د پولیسو یو چارواکی او څلور نور پولیس وژل شول. نوموړي زیاته کړې په دې پیښه کې دوه ولسي وګړي هم وژل شوي. په خیبر پختونخوا کې پر امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه په وروستیو کې زیات شوي چې د ډېرو پړه د پاکستاني طالبانو تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي منلې. د نننۍ حملې پړه چا نه ده منلې. تاسو آزادي راډیو خبرو ته غواګیست. په داسې حال کې چې پر ایران د امریکا د احتمالي برید په اړه اټکلونه په زیاتېدو دي، یو جګپوړي امریکایي چارواکي په بیروت کې د امریکا د سفارت د غیر ضروري پرسونل او د سفارت د کارکوونکو د کورنیو د وتلو خبر ورکړی. د چارواکي پرون د خپل نوم د نښولو په شرط ویلي د سفارت د کارکوونکو د شمیر د کمولو پریکړه د سیمې د امنیتي وضعیت د وروستیو ارزونو په اساس شوې او دا اقدام د لنډ وخت لپاره دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون له امریکایي وګړو وغوښتل چې لبنان ته له سفر کولو ډډه وکړي. اوکراین نن د روسیې د یرغل په وړاندې د جګړې پنځم کال پیل کړ. دا جګړه چې د 2022 کال د فبروري په 14مه پیل شوه، له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو لویه جګړه ده. د یو روسي راپور له مخې د اوکراین په جګړه کې د وژل شوو ټپیانو او لادرکه روسانو شمیر شاوخوا 200,000 او د اوکراینیانو د تلفاتو شمیر د 500,000 او 600,000 ترمنځ ښودل شوی. همداراز د دغې جګړې په نتیجه کې میلیونونه اوکراینیان د خپلو کورونو بې ځایه شوي. نړیوال بانک د اوکراین د جګړې د پنځم کال د پیل په مناسبت ویلي د اوکراین د ځپل شوي اقتصاد رغونه به 588 میلیارد ډالرو ته اړتیا ولري. او وروستی خبر هم له کرکټ لرو. د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په لړ کې به نن پاکستان او انګلستان سره مخ وي. دا لوبه مخامال د سریلانکا د بولالاګو په لوبغالي کې پیل شوې. د هند او سریلانکا په کوربتوب د شل اوریز کرکټ نړیوال جام د لوبو په دوام ټاکل شوې. سبا د سریلانکا او نیوزیلند ټیمونه لوبه ولري. په پرونیو لوبو کې بیا د ویسټ انډیز لوبډله وتوانېده د زیمبابوې ټیم ته په لوی توپیر ماته ورکړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو ریدونکو السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایمو د ځوان فکر دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. په نننی پروګرام کې د ای آی یا ارتفیشل انټیلیجنس یا هم د مصنوعي ځیرکتیا په ارتباط باندې خبرې کوو. دا چې ای آی په افغانستان کې په څه ډول کارېدلی شي، له ښوونې او روزنې څخه تر روغتیا، تجارت او حکومتداري، په دغو ټولو برخو کې د ای آی راتلونکی څنګه ده، د افغانستان او د افغانانو لپاره د ای آی ګټې څه دي، تاوانونه یې څه دي، له څه ډول ننګونو سره افغانان مخ کېدای شي د ای آی په لا پرمختللې استفاده کې، په دغو ټولو مواردو باندې بحث کوو. خصوصا دا چې افغانستان یو دودیز ټولنه لري، دغه دودیز او کلتوري مسایلو ته په کتو باندې په افغانستان کې د ای آی لا زیاته کارونه څرنګه کیږي. په دغو ټولو مسایلو له خپلو درنو میلمنو سره بحث لرو. د دغه بحث لپاره مو د ټکنالوژۍ او همدارنګه د ای آی یا د مصنوعي ځیرکتیا په مسله باندې آگاه میلمانه را راغوختي دي له غیډلې خغلې جمیل باسط چې په خوا د افغانستان د په حکومت کې د مخابرات وزارت په چوکاټ کې د اترال ادارې سره کار کاو او ادم ګړې په اروپا کې د مصنوعي ځیرکتیا همدارنګه د ای آی یا د ټکنالوژي په برخه کې په دنده بوخت دی. د معرفي به لا زیاته له ده واورو چې تاسو د خپلو پروګرامونو په ارتباط هم خبرې وکړي او وروسته به بیا ورسره خبرې وکړو او خپلې پوښتنې به مطرح کړو. همدارنګه ښاغلی آغا ملک سهار مو هم راغوښتی دی چې دی هم د ټکنالوژۍ متخصص دی، د ای آی په برخه کې لوړې زده کړې کړي دي او همدارنګه په کابل کې د درک په نوم د معلوماتي ټکنالوژۍ یا د جی پي ایس د کارونې یو موسسه یا دفتر هم لري چې فعاله دی. په دې برخه کې په دغو ټولو مواردو باندې بحث لرو. درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. البته ښاغلی سهار به وروسته له موږ سره وصل شي د ټلیفون له لارې، ژمنه یې کړې ده، خو اوس ښاغلی جمیل باسط وصل دی د ټلیفون له لارې. ستړي مشی پروګرام ته په خیر راغلی ښاغلی باسط. لکه څنګه مې چې وویل، ما ستاسو لنډه معرفي وکړه، خو ښه ده چې اورېدونکو لپاره د دغه پروګرام محتوا ته په کتو باندې ځان معرفي کړئ او د پروګرامونو په ارتباط مو راته ووایئ. مننه.
سلام سانګزه صاحب، ډیره مننه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته زما احترامات او نیکی هیلی. څنګه چې تاسو ویلي، جمیل باسط نومیږم، زه د افغانستان د ننګرهار ولایت څخه یم او په 2019 کې ما خپل ماسټری په کمپیوټر ساينس کې له انډیا څخه کړې. مالته مې لسانس هم تر سره کړو او بیا په 2019 کې د انتخاباتو کمیسیون د برقی رایو برخه کې یا الکترونیک ووټینګ سیستم جو پاره کې مې کار تر سره کوو، د ډیټا امنیت او په دې چارو کې. او بیا وروسته د ایسای ملي په برقی تذکرو کې سیستم سیکیورټی سپیشلیست یا د ډیټا د امنیتی چارو سپیشلیست په توګه مې کار تر سره کوو، او لاغې نو وروسته بیا د افغانستان د مخابرات وزارت په جمهوری دوره کې اترا مستقله اداره و، خو فعلا د مخابرات وزارت تر چتر لاندې اترا افغانستان ټلیکوم ریګولریټي اتورټي چې ورته وایي زمونږه تاسې د مخابراتي شرکتونو د تنظیم اداره. هلته مې دغه د 10% ټیکس ټکټ کېږي د سیم کارتونو څخه. کله چې موږ ټاپ اپ کوو پیسې، چې خپل سیم کارت اچو، 10% پیسې اوتومات کټ کېږي. د تمنګ د ار ټی ڈی ایم ایس ریئل ټایم ډیټا مینجمنٹ سسٹم و داغی سسٹم سب ډایریکټر ومه. نو بیا په 2023 اخره میاش کې اروپا ته مهاجر شوم او فعلا دلته په جرمنی کې افغانانو لپاره په عامه پوهاوي کې کار کوم، په سوشل میډیا او د نورو نه چارو کې، او همدلته په خپلو نورو چارو بوخت یم. مننه.
سلامت اوسه باسط صاحب. Artificial intelligence یا اے آئی صدا او داس تصور کیږي چې یو څوک به وی چې دا ټول کارونه مخ ته وړي، دا څنګه ممکن شوی دی چې ډیر شیان په انټرنیټ کې د سرچ یا د دغه ماشینو په واسطه باندې وشي؟ څه شی دا بل اخر او څنګه را پیدا سوله؟
دا خو ډیر په خوانه دا کانسپټ په ټکنالوژي کې موجود وو. کله چې ریاضیات ول د ریاضی کالکولیشن او محاسبونه دا سیستم موجود خو دا د غسو کلم مخ کې کله چې جنریټیو اے آی من سره غلله. جنریټیو اے آی دې ته وایي چې په خپل یو څه لزان جوړ کی، خپل ځان ته تاسو ټیکس یا لیکل درته درکې یا عکس درته جوړ کی یا غږ درته جوړ کی یا ویډیو درته جوړ کی، دې ته جنریټیو اے آی وایي. نو بیا اول ځل لپاره اوپن اے آی په نامه یو کمپنی و چې د چټ جی پی ټی په نامه یو پروډکټ معرفي کنړی ته واغ ډیر زیات مشهور شو. اصلا دا موږ سره کمپیوټر غږی یا کمپیوټر دا کار تر سره کوي. دا ارتفیشل انټیلیجنس یا مصنوعي ځیرکتیا د کمپیوټر یو بل الګوریتم یا برنامه ورته وي، یا یو بل برخه ده چې ماشین لرننګ ورته وي. د ماشین زده کړه، ماشین چې د کلچ موږ انسانان ډیټا جوړ کو، فرض مثال د یو پونتون شاګردان، د مکتب شاګردانو نمونه، زوکړي ورزوالات، ولایت ولسوالي، دغه ټول ډیټا موږ منظم په اکسل شیټ کې یا په اسکیول موږ ورته وي. سټرکچر کوئری لانګویج یو کانسپټ دی چې موږ په اړه کې منظم ذخیره کړو. بیا دغه ډیټا ماشین یا کمپیوټر د الګوریتمونو په واسطه اخلي زده کړه درې کوي، او بیا کله چې کوم نوې شی سره یا نوې خبرې سره مخ کیږي، نو بیا له هغه زده کړه ډیټا نه چې زده کړه ترې کړې ده، بیا اغینه تا ته جواب درکې. دا مونږ تقریبا په درې شکل باندې دا ذکر تر سره کې. یو ته وی سپروایز لرننګ، هغه چې ډیره منظمه ډیټا موجوده وي. ان سپروایز هغه چې ډیټا منظمه نه وي موجوده، بلکې د محاسباتو په نتیجه کې یا د الگوریتمونو د سختو الگوریتمونو په نتیجه کې هغه ذکر تر سره کېږي او بیا انسان ته فائدہ رسیږي. او بل ته وی رینفورسمنت الگوریتمونه، هغه داسې چې ماشین یا کمپیوټر په ډیره برخه نه پوي، خو کله چې یو خه محاسبه وکړله نو لګه ډیټا ورکول کیږي، بیا خه محاسبه وکړه لګه نور ډیټا ورکول کیږي. په دې ترتیب هغه چارې مختوړي، لکه سلف ډرایوینګ موټرې چې دي، موږ تاسې اتومات موټرې چلوو د تسلا یا نور چې راواخلي، هغه پر ری انفورسمنت باندې لګیاوي. بیا دغه الگوریتمونه ماشین زده کړه طریقې، بیا موږ د انسانانو په توګه په دوه برخو له هغه زده کړه استفاده کوو. یو د جنریټیو ای آی په نامه او یو چې نیچرل لانګویج پروسس چې ورته وي. جنریټیو ای آی لکه چټ جی پی ټی، جیمینای، ګورګ، د ډیپ سیک، یا دا موږ تاسو چې روزانه استفاده کوو دغه دي. او نیچرل لانګویج پروسسینګ دا دي چې موږ ته ترجمه تر سره کوي، موږ ته غږونه جوړوي، موږ ته حتی اوس موسیقي جنریټ کوي، سندرې ډیرو خلکو خوښ کړي دي. دغه د نیچرل دغه دوه طریقو باندې موږ ترې مستفید کیږو، او د لپاره بیا ډیر غټ ماشینونه پکاري چې هغه ډیر زیاته ډیټا ای ډیر زیاته ډیټا چې هغه ماشين یا کمپیوټر زکړي او بیا انسانان د هغه زکړې نه پښتني کوي او هغه مطابق ورته جواب ورکول کی.
مننه باسط صاحب، اوس به ولند د ما واخلو بیا به پروګرام ته دوام ورکو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو زور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
آزادی رادیو ته غوږ یاست. ښاغلی جمیل باسط زموږ د پروګرام میلمه دی. وروسته به ښاغلی آغا ملک سهار هم راشي له پروګرام سره به وصل شي او په دغه پروګرام کې د مصنوعي ځیرکتیا په ارتباط خبرې کو. دا چې مصنوعي ځیرکتیا په افغانستان کې څه ډول کارېدای شي، ګټې څه دي، تاوانونه یې څه دي، د افغانستان کلتور، فرهنګ او سیاست دغو ټولو مسایلو ته په کتو جغرافیه. ښاغلی باسط، د افغانستان په مسله کې که وڅرخیږو، په افغانستان کې تر اوسه پورې AI دغه artificial intelligence په کوم لیول باندې کاریږي؟ خلک له کوم پروګرامو سره بلد دي؟ او آیا واقعا ګټه رسولې له کوم وخت چې افغانان دغه کاری کوي څنګه؟
بله، افغانستان کې متاسفانه څنګه چې په نړۍ باندې تاثیر دی، مثبت تاثیر هغه سي په افغانستان کې نشته. نه زمنګ په اداري چارو کې AI یا مصنوعي ځیرکتیا استفاده شوې ده، نه زمنګ په ملي سطح باندې دا غي استفاده کیږي چې هغه زمنګ دفاعي سیستمونه کې د لشي ډرونونه کې د لشي زمنګ صحیح سیستمونه بانکداریان دغه ټول مسالې لکه انلاین پیمنټونه وغیرہ دغه ټول چارې په نړۍ کې د AI په واسطه فعلاً تر سره کیږي، یا د بعض هوادونو مخکې له مخکې دا کارونه تر سره کړی کوي. خو متاسفانه لکه څرنګه چې منګه هر وخت د نړۍ له ټکنالوژي ورسره پاتې یو، لا امان الله خان له وخت چرونی سي تر ننه پورې کلم چې کوشش شوی د افغانستان کې چې د وخت ټکنالوژي راشي، نو یو نه یو سیاسي مشکل، یو مذهبي مشکل، یو فکری مشکل هغه له دغه پروسې تر ننه دوام کړی دی. پرون منګه په کمپیوټر باور نه درلو، د نن چې لګ لګ کمپیوټر مو پیژند، نړۍ تر AI ورسېدل. اوس موږ لا کمپیوټر صحیح نه دی عملي کړی، نو AI تر رسیدل سخت کار دی. او په افغانستان کې سوالم استفاده کیږي، لکه ډیر ځوانان داسې دي چې د نړۍ په هنتونونو ته یا وظیفو ته د AI په مرسته ډیر ښه لیکونه لیکي، خپل ایمیلونه لیکي، سرچ خپل قوي کوي، یا هغه یو نیم پروګرامران یا سافټویر انجینران چې دی هغه په روزانه ژوند کې استفاده کوي. او بل بدبختی دا ده چې د AI یا مصنوعي ځیرکتیا په واسطه د ډیپ سیک ټکنالوژي چې دغه په درواغو عکسونه جوړیږي او ویډیوګانې، له هغه نه ډیره استفاده کیږي د یو بل د سپکولو لپاره.
البته دغه برخه ته بلې دغه د منفي استفادې په ارتباط به راسو یاده چې په ځینو حالتونو کې د تمسخر لپاره مزین شیان جوړیږي، ملانډي وای او د یو چا سر اخلي په بل چا باندې دی، او دغه شیان هم ډیر سوي دي، یا فلمونو کې یا پاکسونو کې ډیر شیان داسې جوړ سوي دي. یعنی دغه منفی استفاده البته په سوشل میډیا کې ډیر غشي وایرل شوی یا منعکس شوی دی. په دې رابطه به ورستم خبري وکړو. خوشبختانه کاغله آغا ملک سار راغې پروګرام ته لمکسره وصل شو. سار صاحب مننه چې پروګرام ته راغلی. البته موږ له کاغلی باستم خواهش وکړو چې خپل لنډه پیژندنه وکړي دغه پروګرام محتوا ته، په کتو چې پی آی باندې څرخیږي، دا چې په افغانستان کې د آی کارونه څنګه ده، ګټې څه دي، تاوانونه یې څه دي، د افغانستان ټولو مسایلو ته په کتو باندې. نو تاسو هم که لنډ ځان معرفي کړئ او د پروګرامونو په ارتباط چې په ای آی باندې متمرکز وي. مننه
سهار دا خپل دوم ماسٹری دغه برخه کې تکمیلوم، یعنی ماسٹر اف ساينس ان ارتفیشل انټیلیجنس انجینرینګ، هغه یا انجینرینګ کې سه تکمیل تکاله کې زم دې برخه سره کار کوم. او اوس تاسو پوهیږئ چې موږ همدا د لارج لانګویج ماډل یا دغه د ژبو د لوی ماډلونو په تقریبا وروستۍ مرحله کې یو، او له دې وروسته یو بله مرحله ده تر اوسه پورې لا رسمن شروع نه ده، چې هغه د ایجای مرحله ده، همدې ته داخلیږو. او تر څنګ په ټول نړۍ کې تقریبا اوس د مصنوعي ذکاوت د دغه سیسټمونو او د ماډلونو فیصله ډیر زیات بدلونونه احساسیږي، او په ټولو صنعتونو په ټولو برخو او خصوصا افغانستان کې هم د اوس میلیونونه خلک ګټه ترې اخلي، اما نه په هغه کیفیت او کچه باندې په نور نړۍ کې ګټه ترې اخیستل کیږي. نو زما خپل بیکګراوند هم سافټویر انجینری ده، او لس کاله کېږي هم ټیکنالوژي فیلډ کې کار کوم. ستاسې خبرې سره زه تقریبا درې کمپنۍ په همدې برخه کې لرم، یو افغانستان کې دره کې ده او دوه دانې دلته غرب کې دي. نو دغه دوه سټارټ اپ او یو هغه پخوانی ده. نو دغه زما بیکګراوند او تجربه ده له ټیکنالوژي سره.
مننه ښاغلی سهار. په افغانستان کې له کومه وخته چې د جنریټیو ای آی پروګرامونه شروع شول، افغانستان خو ښه ده خوشبختانه په ټکنالوژي کې حداقل لږ زر ځان رسوي او خلک زر علاقه مندیږي، یعنی د نورې نړۍ سره به یو ځای یا لږ وروسته به پیل شوي، که په ټیټ لیول هم وي خو افغانان شوقیان دي او لار ورته پیدا کوي. لکه چې پیل شو په افغانستان کې د دې ای آی د کارونې یا استفاده، کومو برخو کې خلکو ډیره استفاده وکړه؟ ښاغلی باسط په ځینو مهمو مسایلو کې د یادونه وکړه چې پروګرامران یا ډیولپران دوی څنګه استفاده ترې کوي، یا څنګه ریسرچونه پرې کوي، یا څنګه لیکنې کوي، او د منفي استفادو په ارتباط هم دوی لږ رڼا واچوله، خو وروسته به بیا د منفي استفادو په ارتباط هم خبرې وکړو. اول به دا مثبت استفادې ووایو، بیا به د منفي مسایلو ته وروسته راشو. مننه.
د ټولو مهم بحث ده چې متاسفانه زموږ هماغه لوستې نسل چې ده دا ډېر په ټوله کې البته ډېرې یو برخه به طبیعي خبر چې ډېر لوړ مهارتونه لري، هغسې ډېر قوي مهارتونه مسلکونه په ټول افغانستان کې دغه زموږ لوستې نسل نه لري. نو په هماغه دلیل باندې هم له دغو ماډلونو څخه ډېر په لوړ کچه کارونه نه ده سوي. په ډېر ابتدایي مسایلو کې د ژبې ژباړلو کې، مثلا فرض کړه د ایمیلونو لیکل لو کې، د محتوا تولیدولو کې، د ټیکس او متن دغه په برابرولو کې دغه سوي دي. اما لکه د نور هیوادونو خصوصا د غرب کې، امریکا کې او په نور هیوادونو کې چې ډیر هغه پیسې ایکسپرت لی او پیسې هغه هر ډومین او هر برخه کې ډیر په مشخص ډول ګټ ترخصل سوي، هغه سینه ده سوي. مثلا د خلکو ژبه په زده کړه کې، مثلا فرض په افغانستان کې خلک معمولا د اپشن پښتو دری معمولا د کم سورس یا د کم منابعو ژبه دي، نو په دې خاطر باندې د انګلیسي دغه ستونزه او پل تر ډېره پورې حل کړی ده. او په افغانستان کې مثلا تر اوسه پورې ډېر اساسي په ډول باندې په کریکولمونو کې، مخونځیو کې، په ټول دغه انسټیټیوټونو کې دا نه ده امپلیمنټ شوی. نو خلک ډېر نه پوهیږي، ډېر خلک یوازې هماغه سوشل میډیا په مرسته باندې دغه عامه پوهاوی ترلاسه کړی ده کاروي. یا متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه پورې زوم او څه ډول هر شاګرد یا هر زده کوونکی هر محصل ممکن شل پنځه ویشت ساعته دې ته وخت نه ورکړی چې پرامپ انجینیرینګ زده کړي، څه ډول ای مدلنه کار کی، څه ډول دغه ډیټا موږ ته بهتر په کوالټی راکوي. نو په همدې خطر باندې هغه کارونه ک پیسې عمومي ډول زی یو ډول احتمالي دا وایم هغه ابتدایي کچه کې ډیره کوالټی یوزیج نه ده، چې موږ وایس مثلا موږ ډیر ایکسپرتلی یا ډیر تخصصي ډول یا ډیر صنعتي ډول ګټه ترلاسه کوي، ډیر معمولا روزمره او د ورځنی چارو لپاره ترلاسه کوي. شي څه ډېر مهم ده چې غبن وروسم باس وکړه د څه ډول وکول سي لیک په ټولو صنعتونو په ټولو برخو کې د افغانستان مثلا په تعلیمي ادارو کې په دولتي ادارو کې په همدغه برخه کې ذکر سره کوم ای په فور بزنس ای پر ګورنمنت په همدغه برخو کې څه ډول وکولای شو چې مکمل په ښه کوالټي او ښه کیفیت ګټه ترې واخلو او اوټومیشن رامنځته کړي او زموږ هغه ډېری اوسني دولتي او شخصي سکتور او د خلکو روزمره کارونه د په مغه صورت باندې وکي چې موږ ته پروډکټیویټي وای یعنی مثلا فرض کوو چې یا غوړستي مرحله کې دا خبره کیږي تخصصي ډول باندې که مثلا یا څوک په خړه وز د کړي او په روزمره چارو کې ګټه منظمه تر وخت له نوغه پروډکټیویټي یا غدي یو ډول د کارونې د یو عادي انسان تر وتر لس برابر کیږي یعنی یو عادي انسان کولای شي د څو کلمه کې سی آی نه ولو ارتفیشل انټيليجنس نه ولو دغه جنریټیو آی ماډل نه ولو لس برابر خپل د کار هغه کوالټي او سرعت او تولید او هغه بهتروالی کولای شي. اما په افغانستان کې کوزو ویم البته د تروز پور سړی نس کولای نمبر ورکړي اما معمولا خلکو یې له دوه برابر پروډکټیویټي کړي وي یا د کار هغه کیفیت او سرعت دوه برابر کړي. اما چې مثلا موږ دلته غرب کې وړې مثلا په دې برخه خلک کوي یعنی یو ډول ډېری دارو مثلا فرض کړه په دې که ډیر لوړ کار کړی دی یعنی که په عمومي ډول ویم نیو فسد ادارې دلته له مسوي زکوه څخه کار اخلي تقریبا اویا تر اتیا سلنه دی غټو کمپنیو دغه سی لیول منیجران سی او نور منیجران دا معمولا دی نورو اسیسټانټ یا غدي همکارانو پر ځای باندې لایي ماډلونو څخه ګټه اخلي او ډیری ادارو خپل ټاسکونه اوتومات کړی دی ایجنټونه یې ټرین کړی دی او په ټوله کې هم دغه ماډلونه ډیر په هغه شکل کاروي چې دی تقریبا مثلا فرض کړه ډیری کارونه اوتوماتیسي اسانه سي وي د زبي مثال در کوم سن دي اوپن اي اي کمپني تر چټ جي پي ټي 4 پورې تقریبا پروسه کال پورې ول 240 کارمندان درلودو. مثلا دا اوس کته چې وګور نور ډېری کمپني ته ټيليګرام سي ممل دي مسیجنګ برخه کې کمپني تقریبا ټول کارمندان دي شاوخوا دي یعنی دا معنی چې ډېر په لوړه کچه لای اې څخه ګټه اخلي او ډېرې مثلا د اوس پروګرامرانو دغه د کوپایلټو مثلا دغه برخه کې لدی ګټه اخستې د ډېرې کمپنیو یا ډېرې مثلا پروګرامرانو نورو تقریبا هغه شپېته په 500 د کارونو ټول اې په مټ باندې کوي یعنی دی یوازې یو ځای سپرویژن یا هغه د سپروایز مسایل ترسره کوي نو دغه یې هغه په ټوله کې یو دغه د جمع دی ده.
البته دا خو به ډیر پرمختللی ماډلونه چې دوی استفاده کوي چې اوتومات ځوابونه په ډیرو برخو کې دوی لري او د خلکو ډیر کارونه او ډیر مسایل حل کولای شي. لدا چې بیا داسې یو مسله وي چې هغه د انسانانو سره د رابطې یا د دوی د ایجنټانو یا خلکو سره د رابطې اړتیاوي تر هغه وخته پورې دوی کوشش کوي چې تاسو ته وړاندیزونه وکړي لکه څنګه چې تاسو ویل چې دوی ډیر کارونه په خپله مخته وړي د اے آی په مرسته باندې. ښاغلی باسط افغانستان خو ټولو ته معلوم چې که یو وار انټرنیټ بند سو نه به اے آی کار ورکی نه به کمپیوټر کار ورکی نه به موبایل کار ورکی او بیل گیم څه وخت مخکې و چې د طالبان حکومت انټرنیټونه ور بند کړل او په ټوله کې د مخابرات سیستم ډیر فالټ شو. ایران بل بیلګه ده چې مثلا ډیر وخت د مظاهرو په مال باندې انټرنیټونه او موبایلونه مخابراتي شبکې بندې وي. نو په دغه یو حالت کې چې افغانستان انټرنیټ سم نه دی مخابراتي شبکې کار نه ورکی ځینې شبکې په ځینو خاص سیمو کې کار ورکی ځینې نه کوي او مجبورې د امغه سیم کارت ولې چې انټرنیټ یا مخابرات سره وصل وي. په دغه یو حالت کې د اي اي ګټه څه ده او که ډیره ګټه پانګونه پیوشي د افغانستان لپاره په دغه یو حالت کې څومره خطرناک تمامېدای شي چې یو وار خدای مکه انټرنیټ بند سي نو بیا اي اي څه په درد خوري؟
بالکل ستانګزه صاحب، کله چې انټرنیټ بند شي موږ د اے آئی دغه شته مزایاونه په افغانستان کې برخمن کېدلې نشو. یو خو الډی موږ په دې سویو کې نه یو یا په دې لیول نه یو زمونږ نسل د تعلیم په لحاظ فعلاً خو 50% نفوس د افغانستان له تعلیم نه محروم دی. هغه نه مخکې موږ د نړۍ تر کچې نه رسیدلې د تعلیم په لحاظ. نو یو خو مخکې له مخکې موږ په ځوړند وضعیت کې وو او لاغینه بعد چې دغه څه تحریمونه راځي انټرنیټ بندیږي یا اوسې بعضی فلټرونه په انټرنیټ کې عملی کړي دي چې خلک مجبور کیږي په دې سلو انټرنیټ کې بیا وی پی ان استفاده کوي ځکه زمونږ هوا داسې ریجن کې نه ده چې هلته د ډیرو اپلیکیشنونو یا د ډیرو اے آئی بیس سیسټمونو اکسس ډیر نارمل وي نو خلک مجبور شي چې وی پی ان استفاده کوي د نور هوادونو آی پی استفاده کوي. نو دغه مشکلات شته چې دا وی ټول هغه بیخ یوې مسلې ته وځي چې موږ یو تعلیم یافته نسل ولرو او د خلکو په خوخه نظام وی چې هر چاته وخت ورکړل شي، کټګوریانه پکې نه وي، تعلیم ډیر عام شي، نو بیا مزل کول آسان وي. زه د تیر شلکلن دورې یو خه مثال درته ویل شم، دا انجینر سبار ملک یو خه مثال دی. په دې دوره کې رالوی شو، په دې دوره کې درې سٹارټ اپ وکړل او د ټکنالوژي یو مهم انسانانو څخه جوړ شو یا مهم انجینر ته جوړ شو. نو دغه څه کومنګ ته موقع راشي، نن دله هوا د بیرون دی، نو دغه زمونږه اساسي شاین الله خراب دی. پاتې خلاغه چې په موږ انټرنیټ بندي یا نه بندي کې اي اي استفاده کوو یا نه کوو، هغه نو بل سټپ دی. دا دغه وڅو حقیقت بینه وسیګو، نو واقعیت دا دی چې یو ملت په توګه اول موږ ته ځان جوړول مهم دی، بیا د ټکنالوژي جوړول او استعمال زده کوو. یوازې استعمالون کې ونه کیګو. دا اوس و زمونږ په گاوان کې پاکستان د پنجاب لپاره د سیف سیټي او پروژه اعلان کړل چې پاره کې د اي اي په واسطه یا د مصنوعي ځیرکتیا په واسطه د جرایمو د کمولو یو ډیر لوی پروژه اعلان کړل د سیف سیټي په نامه. همدارنګه د پاکستان د ایرپورټونو نه خلک به په جالو ویزو بیرون وتل، یا نور مشکلات به هغه لپاره د اي اي په مرسته یو سیستم نصب کچ دینه بعد به د جالکاری مخنیوي کیږي. یمنګه چا چا پیرا گاوان کې لانور نړۍ خو پرې د پرمختللې د غومره کار ورته کیږي، خو موږ لا تر اوسه په دې اخته یو چې څوک د تعلیم وکي، څوک د ونه کې، څوک د په کومه طبقه کې شي. دا د بدبختۍ ځای دی. ما مخکې اشاره وکړه چې موږ له غازی امان الله خان تر ننه پورې د سیاسي او فکری بدبختۍ نه چې راوځو، نو ټکنالوژي ډېر زر اډاپټ کیږي، زر زده کیږي او نسلونه ډېر زیاته انرژي لري. یو شی چې زه ویلی شم، ما 15 کاله په هند کې تیر کړی دي، هلته د افغان ځوانانو کومې وړتیاوې چې دي دا فوق العاده دي. خو که څوک پرېږدي، که څوک پکې بم ونه چودوي، که څوک مهاجرت ته مجبور نه کړي، که څوک بل څه ته مجبور نه کړي، نو موږ په شل دیش کلونو کې کېدلی شو چې د نړۍ دغه سپیډ یا سرعت میچ کو او دې سره یو ځای مزل وکړو. خو متاسفانه همدا اوس هم شرایط داسې دي چې سړی خفه شي پی او موږ د نړۍ په هغه درېمه نه بلکې څلورمه برخه کې پراته یو.
بله مننه. ښاغلی سهار، د افغانستان په جمهوری نظام کې د انټرنیټ د ښه کېدو همدارنګه د مخابراتي شبکو په برخه کې ډېرې زیاتې پانګونې وشوې، تاسیسات ورته جوړ سو، ماشینریانې راوستل شولې او استفادې ډېرې زیاتې وشولې. په بیلابیلو برخو کې د پولیسو په برخه کې مثلا خلک وروزل شول، د کریمینال تخنیک په برخه کې خلک وروزل شول، اکثر ډیټاګانې په کمپیوټري سرورونو کې سیف شولې، او چې اوس د اوسنۍ واکمن طالب چارواکي هم ترې استفاده کوي. په هوایي میدانو کې ډېر زیات تغیرات راغلل او په اکثرو ځایونو کې ټکنالوژي په ښه توګه باندې وکارول شوله. که څه هم چې د طالبانو حکومت په نورو برخو کې یا د ښځو تعلیم په ټوله کې بند کړی دی او داسې ښکاري چې یعنی په لوی لاس باندې د پرمختګ حداقل په تعلیم برخه کې دوی مخه نیولې ده، اما هغه تاسیسات خو اوس هم سته په افغانستان کې دوی په سمه توګه کاروي که څنګه؟ یا هغه بیلګې راته ووایي چې مثلا حکومت په کومو برخو کې ټکنالوژي او بیا په وروستیو کلو کې د ای آی په واسطه باندې ځینې شیان کې استفاده کړي. مثلا یوه بیلګه زه ویلی شم چې څه وخت مخکې د طالبانو فکر کوم رئیس الوزرا او که د دوی د دفاع وزیر په غالب ګمان د دفاع وزیر چې له الجزیرې سره خبرې کولې، د دې خبرې بیرته په انګلیسي باندې ژباړل شوې، هو به هو د غږ و اما په انګلیسي ترجمه و چې دا ممکن ای آی و، یا د دوی رئیس د ملا برادر خبرې په انګلیسي باندې ترجمه شوې وي، دا خو په انګلیسي نه غږیږي اما پښتو خبرې دوی په انګلیسي د ای آی په واسطه باندې جوړې کړي وي او بیا یې نشر کړي وي، او د دغه غږ او څیره تقریبا ډیره مشابه جوړه کړي و چې که سړی ډیر متخصص نه په دې برخه کې حتما په دې تیروزی چې دا به د غږ وي. خو دوی استفاده ترې کړي او د طالبانو اړوند ځینو کسانو د مطبوعاتو دا په ایکس باندې ورچول او د خبرې ترجمه کړي وي د خلکو لپاره. البته دا د دوی یوزج او استفاده و. خو په ټوله کې تاسو چې دننه په سیستم کې کار کړی دی له شرکتونو، کمپنیو، ادارو سره یا دولتي بنسټو سره، په کومو برخو کې د دې کارونه شته او څه ګټې رسولي افغانستان ته؟
سنګزی صاحب، په افغانستان کې تیر جمهوری نظام کې واخم په دې برخه کې ډیر زیات سرمایه گذاري وسو، ډیر زیات کار وسو. ان تقریبا زه راستم په ټوله کې دموږ د هوانه وردی سکتور شاوخوا 90% په انټرنیټ او پر د مسلې ولاړ بانکي سکتور خو تزرمان میږي شاوخوا که ویاتیا فیصد نه نو کمم نه ده مثلا الکترونیکی تذکری مثلا دی خوان روزنی سیکتور مثلا فرض که تحصیلات و سیکتور دی مالیات و دا ټولول د تقریبا ټول پر انټرنیټ او په دې باندې ولاړ وو. یعنی دا په ټوله کې شاوخوا کا په اوسط ډول له 50% څخه پورته ټول سیکتورونه دومره په انټرنیټ باندې پیسې ولاړ وو او مثلا هغه با کیفیت ډیټا راټولېدل او ذخیره کېدل او سرورونو کې محلي ډول باندې په ویب سایټونو کې ټول دولتي ادارو ویب سایټونو درلودو سیستمونه او سرورونه درلودو. خو داسې ډېر په هغه ورلد کلاس باندې دا ډیټا راټولېدل. یا زما غیفه سوري
بله موږ تاسو غږاورو. بله سار صاحب غږ مو راځي مهرباني. غږ مو راځي سار صاحب مهرباني. بله بله اورو یې. فکر کوم ځکه چې دی د واتس اپ له لارې وصل دی دوباره به زموږ غږ نه اوري. اما د دوی غږ صحیح و موږ ته. سار صاحب زموږ غږ تاسو ته درځي؟ ښه څه ستونزه به وي اما کوشش وکړو چې رفع یې کړو ستونزه. خو خیر له باسط صاحب له تاسو سره به دوام ورکړو. البته اوس به لنډه دمه واخلو. په دې دمه کې به کوشش وکړو چې ښاغلی سار بیرته راولو پروګرام ته.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
فکر کوم د سهار سب اړیکا لکه ستونزه لري. موږ به کوشش وکړو چې د بیرته راولو پروګرام ته. خو تر هغه وخته به له باسط صاحب سره دوام ورکړو. باسط صاحب همدا پوښتنه غواړم له تاسو هم وکړم. البته په یو بل شکل باندې تاسو چې په اروپا کې کار کوئ له کمپنیو شرکتو سره مو کار کړی دی د دیزی د ای آی یا د ټکنالوژۍ کارونه مثلا په یو شرکت کې چې کالی خرڅوي یا الکترونیک شیان خرڅوي وی که داسې کو ارزو چې خلک پوښي او په افغانستان کې هم دغه یو شرکت کوي د دوی مقایسه کراته وکړي چې دلته دی ای کارونه څنګه ده او څنګه ګټه ورسولې او په افغانستان کې کوي کوي څنګه ګټه به ورسې کوي نه کوي د تاسو لپاره کتنی ورته سړي. ډیر مننه سنګ
ده چې دا ډیر ژور بحث ده. متاسفانه زمونږ هیواد دې سطح ته لانه ده رسیدلې چې مونږ د ای آی دا نه وایې استفادې وکړو. مثال په ډول د کالو یو برانډ ده دو په انلاین توګه په خپل ویب سایټونو کې د کالو د اغوستلو آپشن درکې ته ورته خپل عکس ورکې. دا چاره حتی په هندستان کې تر سره کیږي په اچای هوادونو کې هم تر سره کیږي. هغه د کالو مطابق اتا مختلف رنگونه ټرای کوي درته مختلف سټایلونه درته خي چې په دې کې سرنګ ښکاری سرنګ نه ښکاری نو دې سره د مشتریانو تعداد زیاتیږي. خو خلاف دې په افغانستان کې موږ نه انلاین سیستمونه لرو شاپینګ نړیوال شاپینګ ویب سایټونه د کار کې لکه امازون وغیرہ او نم خپل څه شي لرو د ایران غوند یا نور خلکو غوند خپل عموم شنه دي کړی. نو د لدې د وجه نه د ایس په حال ته به هیڅ زیات محدود ده. فقط تر دې هدا پورې هغه تاسو چې د ټوئیټر د ویډیوګانو یاد واري وکړه یا د یو بل د سپکاوی او یا د یو څو ایمیلونو پورې. متاسفانه په افغانستان کې د کپاسټي د ظرفیت نشته ده چې موږ دومره ډیر لوی تجارتونه ولرو ډیر زیات پروډکشن کمپنی ولرو چې هغه دی ای آی استفاده ته برابر وسیږي یا د ای آی استفاده کی په نور نړۍ کې لدې څخه په مختلفو چارو کې استفاده کیږي. یو مې د یوې ادواري مې ورته وکړه بل کته چې وګوري د هډ لاین لپاره دوه استفاده کوي اوس ډیر زیات کارمندان په دغه برخه کې کم شول. کته چې اوس یو کمپنی ته میسج کوي نو اتومات یو چټ بوت در سره خبرې کوي مشکل مواخلي او به مربوطه ډپارټمنټ ته فارورډ کوي. کوم چې په افغانستان کې ډیر معمول نه دی هلته مونږه هیلپ لاینونه نه لرو چټ بوت ته ضرورت نه کیږي. پښتو ژبه دری ژبه په انټرنیټ کې هم را قوی نه ده دری بیا هم د ایران لوجه لګوټه را قوی ده. پښتو ژبه هم را کار ورته نه ده شوی چې زمونږ اټومیشن یا چټ بوت په پښتو ژبه تیار شي او زمونږ عمومي نفوس او د زکړې لیول دومره نه چې موږ دومره قوی او لوی موډل نه وته ټرین کو لاغې نه بزنس جوړ شي لاغې نه استفاده وشي د عوامو د ژوند سهولت لپاره استفاده شي. نو زمونږ دغه وضعیت د فعلا منګه نور نړۍ ګورو چې ټول شي نه استفاده کوي، خو منګ په هر لحاظ ورته تیار نه یو. د ملت په لحاظ، د هیواد اقتصادي وضعیت، منګه پروډکشن کمپنیان نه لرو چې مثال په ډول جرمنی د موټرو جوړولو او د طبي سامان آلاتو جوړولو لپاره ډیر مشهور هیواد دی. منګ په افغانستان کې دا خاصه شنه لرو. زه چې په دې خار کې اوسېږم، پدې کې د موټرو جوړولو یو کارخانه ده چې په یو وخت کې 15,000 کارمندان پکې کار کوي. ها، د دغه کارونو لپاره طبي ده چې AI مفید ثابت دی لشي. ته په افغانستان کې دغه کمپنۍ نه شو، دا خو د یوې مثال درته وایم. په افغانستان کې هتا یو دغه کمپنۍ نه لرو، په شخصي سکتور کې یا په دولتي سکتور کې. نو دی لوجه نه د AI استفاده شته، داغه الته نه لازميږي. واړه کارونه، واړه کمپني، واړه اقتصادونه، او موږ تر اوسه پورې روس نه کړ اقتصادي روس، موږ تخنیکی روس دغه موږ نه کړې. نو د استفادې الته افغانستان کې ډیر معمول نه.
بله، مننه کوم سار صاحب. بیا هم خره غلاس درته وایو، فکر کوم سستون جواب په واتس اپ کې موږ چې چک کړه اوس بس مساوي. نو مهرباني وکړئ مخکینی خبرې مو بیا ادامه کور کوي چې په افغانستان کې دی ای آی د استفادې، خصوصا حکومتي برخه کې د استفادې په ارتباط تاسو بلد کوي وای.
ستنګزی سی په لکه یادونه سمو کړی تر جمهوریت نظام کې وخن پر ټکنالوژي باندې ډیره زیاته کچه پنګونه وسوه. نه ائیډیل حالت کې ځکه سی عمر پملرنه ورته ونه سم، بیا هم د اوسنی شرایط سمو نسبتا درغه دی ټکنالوژي ډیره نږدې مرحله کې، هغه مرحله کې ډیره ټکنالوژي باندې تمرکز ولما. یادونه وکړه که مثلا د افغانستان د هوایي چلن سکتور شاوخوا 90% په انټرنیټ او سیستمونه ولاړ، د بانکي سکتور د اوس افغانستان شاوخوا هغه وخت چې ماته ارقام معلوم وو شاوخوا 3 میلیون خلکو بانکي اکاونټونه او بانکي سکتورونه ګټه اخیستله. معرف د ښوونې روزنې سیستم، تحصیلاتو سیستم، تقریبا د مالیات راټولولو سیستمونه، دا ټول تقریبا الکترونیکي سو. چې دغه مټ باندې د طالبانو پیسہ ادارې ته دا سیستمونه ټول روغ پاتې سو، چې ډېر لوړه کچا پیسہ د سیستمونه ورته په کار باندې سو. اما نه په ډېر منظم ډول دی ګټه ترې واسته، نه یا مغه نور رغول جوړولو ته مثلا آماده کړو. خصوصا د اوس مثلا د مصنوعي ذکاوت برخه کې سي پرمختګونه کوي دولتونه، مثلا فرض کړئ په دې برخه کې ډیر زیات اسانتیاوې رامنځته کړې دي. مثلا د اوس کته چې وګوري اته عربي متحده اماراتو په یو سات کې شاوخوا کې مثلا خلکو ته پاسپورت ورکوي. مثلا فرض کړئ ټول سیستمونه ډیر زیات مثلا پیسہ بغنی کړی دي. ډیرې مثلا هیوادونو په دې برخه کې هڅه کوي چې د خوان روزنې سیستم ډیر زیات مثلا د خصوصا د خوانکو برخه او دغه دي ژبو د بډاینې برخه باندې ډیر زیات پنګونه وکړي. ترڅو پوری د افغانستان دغه شاخه په ټول افغانستان کې د خوانکو د کم مهارتونو یو جدي ستونزه ده. په دې خطر باندې مو د خوانځو کیفیت کمزور ده، بیا ورسره پانتونو ستونزه پیدا کوي. په ټول کې مثلا دغه د ستونزه اوس مثلا مصنوعي ذکاوت پرمټ موږ ډیر آسان حل کولای شو. خلکو ته مثلا خوانکو ته یای ورزده کړو، نو هغه پر هر مضمون کې بغیر له هیڅ سنځ څخه ډیر کوي اعتماد بنس پیدا کولای شي. هغه مضمون او هغه دغه په ډیر ښه شکل باندې کولای شي. خصوصا د اوس مثلا ورچوال ریالټي دا او مثلا فرض کړه نوري ټکنالوژي دا ډیر زیات دغه په ټولو خلکو دغه زده کړو کیفیت ډیر لوړوي. خصوصا په غرب کې دا په دې برخه کې ډیر زیات کار شوی، دا زیات کار کیږي. او په افغانستان کې ډیر په کوم منابع باندې کیږي. موږ ضرورت نه لرو له صفر مثلا سیستمونه جوړ کو، ډیټا سنټرونه جوړ کو، یای او دغه لارج لانګویج ماډل نا ترین کو دغه مخکینی ماډل نه سی اوس اوپن سورس دی. اما غرا واخلو په خپل ډومین کې مثلا فرض کا د خوان روزنې په برخه کې، د کرنې په برخه کې، مثلا فرض کا د ادبیاتو په برخه کې، د موسیقي په برخه کې، مثلا فرض کا دغه نور برکت په دینی برخه کې مکول سغه نور وروزه تر څو پر افراطیت مخونی ولسی. خلک ډیر هغه مثلا افراطی متنونه او مثلا دا ونل ولې هغه پیسې یو ډول هغه مکمل سیستم د ډول ترین سی هغه مثلا یو ډول د دې مخراونی سی مثلا هغه تمونو لمنځتلو یا ضعیفه کېدو سونه حل زی. د اوس په افغانستان کې مثلا کته چې وګوري هر چیرته کې څوک لیګ م انټرنیټ ولري، یو عادي زیرک ټلیفون ولري، نور هغه د دغه اوس مصنوعي ذکاوت پر اپلیکیشنو پر مټ باندې د دې ژبې مشکل حل ده. لکه مخکې تاسو ویل هغه سمخ نه نور باندې ویډیوګانې زموږ په فیسبوک باندې پوسټ کړی بزنه پکې تاسو به کتل یو نه کتل دغه ماډل نه له خلکو سره ډیر زیات مرسته کړې د خلک مثلا ډیر پاسانه کولای شي خپل هغه څه ایډیا او فکر نظر سي لري هغه په ډیر متفاوت شکل باندې وړاندې کی تر ټولو مهم دی دولت لپاره سي مثلا طالبان ته سي ضرورت پات ده د خدماتو امغه صحیح یو ډول دغه کول پکار دی اپډیټ کول پکار دی متاسفانه د مخ د ټول سیستمونه فلج ده اوس وګوري بانکي سېکټر فلج ده او په دې خطر باندې نه یوازې خلک له بانکي سېکټر څخه ګټه نه اخلي بلکې د 2 میلیون افغانان سره زده کړې کړي دي او لنړیوالې ادارو سره د کار کولو امکانات لري نس کوله ځکه د پیمنت نسی را ترلاسه کولای پیسې نسی ورته راتلای مثلا په داخل کې مثلا ترانزیکشن نسی کولای مثلا د خوونه روزنې سیستم وګوري مثلا د اسنادونو د پروسس سیستم وګوري د دې مکتوب یو ورکه باندې یو څو په هفته هفته باید منتظر وي درحال کې سمه غډیر اسانه دی آی په مټ باندې کې یمه ته دغه وس چې خلک وګوري هیڅ دولتي ادارې مکمل د کال سنټر یا مغه د خدمات وړاندې کول وی میکانیزم نه لري نو دغه دی آی په مټ باندې لکه انده سباسیت سی یادونه وکړه دلته غیر کې به دې موضوع باندې ډیر زیات کار شوی دی تقریبا د اوس لکه مخکې ما یادونه کسي اوپن آی کمپنی سي نړي یو تر ټولو پرمختللې کمپنی په دې برخه کې د چټ جی پی ټی 4 پورې سلور پوری د 230 کارمندان درلود اوس ټلګرام شخو د 10 کارمندان لري او 1 میلیارډ کارون کې لري د نړي یو کوي پلیټ فارم د کوي الگوریتمونه کاروي نو دی دولت لپاره د اوس د ډیر اسانه ولو هیڅ په دې برخه کې لوی پنګون ته ضرورت نشته ډیټا سنټر ته ضرورت نشته اما یو غوخانی ماډل نه راوخلی هم دغه انجینران په جمهوریت کې روزل سوي دی موږ ته وایي پانتونن ته ورکړي سمغه وروزي په مغه مختلف برخه کې غه کلین پاک سوتره ډیټا ورکړي او غه سیستمونه خلکو ته وړاندې کړي چې ستاسو پروژه به تاسو حتی په تصویري ډول باندې تاسو دغه خدمات وړاندې کړي نو په ټوله کې جمهوریت کې سیستمونه درغېدو په خو روان وو اما طالبان په دوره کې دی په حساب د ډنګېدو په طرف باندې روان دي نه یوازې داسې باید دغه ای په لږه سره باید اماهنګ سي او همغږي سي امغه هیڅ ترک نه لګيږي په ټوله کې.
بله مننه کوم خغلی باسط غواړم په دې هم لتا سو سو پختم چې هغه دی میای د کارول سرې کرخې څه دی مثلا د زینی پیخ شي وی چې هغه دی ای په سره تړلې وی چاته د خودکشي یا د ځان وژل طریقه ور خو دلې وی ای تشویق کړي په دې رابطه باندې څه هیڅ شغې جلکې یا لګ درلود په دې رابطه باندې زینی قضایا وشي وی او څومره دغه سرو کرخو دی لا په خولو یا جوړولو لپاره د ای آی شرکتونه په خپل کار کوي یعنی څومره دوی خپل دغه ماشينونه د زده کړو په حالت کې دي چې سري کرخي لا پسې سامي شي کوي اول د سري کرخي وي او بیا راتوي چې په کوم ټاپکونو باندې دوی حساس دي او تا ته خبرګون نه خي یا جواب نه درکوي.
بالکل کله چې ای آی نړۍ ته معرفي شو نو د قانون سازي ډیر یو غټ چیلنج وو چې دا څنګه موږ د ګورننس وکړو او دا څنګه کنټرول کړو ځکه ډیر داسې مسائل شته دی چې هغه انسانیت ته په ضرر تمامېدلی شي یا شخصي انسانانو ته د مثال په ډول یو څوک راځي د اتومي بم د جوړولو فرمولې یا ترتیبونه پښتنه کوي ای آی جواب نه ورکوي. مثال په ډول د هیکینګ یا لپاره خلک استفاده ترې کوي ای آی اوس هغه جوابونه نه ورکوي. اوایلو کې لوګو ډیر ضعیف او په دې برخه کې ګرچې د جنریټیو ای آی د انټرنیټي امنیت کې یا په هیکینګ کې خپل پلیټ فارمونه لکه د چټ جی پی ټی غوندې جوړ شوی دي او هغه خلک سو استفاده کوي خو بیا هم هغه کم شینه چې موږ په عوامي استفاده کوو چټ جی پی ټی جیمینای ډیپ سیک وغیرہ دغه ټول اوس کنټرول لري د ځانوژنې د ټریټمنټ لپاره جواب درته نه درکې د ځانوژنې کوم ټیپس غواړي هغه درته نه درکې همدارنګه کتو غواړي ترې د اصلې جوړولو د زهر جوړولو د هک کولو دا سي ډیر چاري دي چې هغه انسانانو ته پتاوان وینو هغه وس کنټرول شوی دی په ای آی کې او په دې لا کار روان دي چې د قانون سازي وشي. نو سو واړه کمې وسمشته دی یو واقع په انګلند کې تر سره شوی و چې یو ډیپریس نوجوان د سره خبرې کول ډیر وګد وخت لپاره چون دا جنریټیو ای آی د ایتال خبرو مطابق خبرې کوي او بعضی وخت د الگوریتم بعضی شینه میسنګ شي نو هغه ته د ځانوژنې بعضی چلونې خودلی ول او هغه بیا اوس په حکومت کې قضیه روانه ده او دا ولا کنټرول دی خو په عموم کې د ډیرو منفي شیانو مخنیوي پکې شوی دی او تر ډیره په دې باندې کار شوی دی او دوی لا کار کوي چې تر څو دغه چارې منظم کړي حتی راتلونکي کې کېدلای شي تر دې حد هم ورسیږي چې یو څوک د ځانوژنې یا د اسلحه جوړولو یا د موزر شینو د جوړولو پښتنو کې هغه د حکومتونو سره ټچ شي او هغه حکومتونه خبر کې چې دلته داسې واقع روانه ده. په تیر نه لا تیر کال کې د سنیپ چټ لخوا دغه قضیه ده راپور شوی و د انګلند حکومت ته. یو څوک یو نوجوان هغه فلایټ درلودلو کوم اروپایي هیواد ته انګلند نه, نو هغه داسې لیکلي وو چې موږ به اوس بلاسټ لپاره یا سر لپاره خپل سفر پیل کړو. نو تر څو چې هغه تیار رسېدل هغلته ټول امنیتي چارواکو هغه ټول شیانه محاصره کړي وو چې دغلته یو څوک دی چې د بلاسټ خبره یې کړې ده, سنیپ یې کړی دی, نو هغه کنټرولېږي. نو عین وخت کې چې اے آی مس یوز هم کېږي د دولتونو د مثبت استفادې لپاره یا د سکیننګ لپاره هم مفید دی او د دې هغه کنټرول پې تر سره کیږي. نو دا هغه ماغه کیسه ده چې خ او بد ار وخت خپل کمپټیشن کې سو استفاده کوون کې دینه سو استفادې کوي, خو دې د کنټرول او د دولتونو د سپورټ لپاره هم ډېر ټکنالوژي نشته چې دا منفي چارې پر کنټرول شي.
مننه ښاغلی سهار. افغانستان خو دودیزه ټولنه د موږ ټول تاسو پیږو چې کچیرته وغواړي د خلکو د بدنامولو د نجونو د الکانو د دغو ټولو لپاره دا کارولی سي, ویډیوګانې جوړولی سي, د ای لپاره ممکن دغسې فرق ډیر په سختي وي چې مثلا د افغانستان دودیزه ټولنه د کدی ویجل کې عکس له یو هلک سره په یو ویډیو کې راوستل شي, دغه لپاره ممکن اسانه وي او په اسانۍ جوړ کې هم د افغانستان د ټولنې او د خلکو د کورنۍ لپاره به ډیره سخت وي د زغمل او ته پوهېدل او مخکې له دې چې په مسله باندې پوه شي ممکن اقدام وکړي, ممکن د جلکې یا لږ د نیولو تورچر او ځینو نور مسایلو لپاره دوی دا کار وکړي او دا پېښ شوي هم دي. د دغسې مسایلو د کنټرول لپاره افغانانو ته د تاسو سپارښتنه څه ده چې ممکن یو شی اے آی جوړ شوی وي اما دوی به وارخطا کړی وي او یو اقدام به یې کړی وي, په دې رابطه باندې څه کېدای شي او څه سپارښتنې لري؟
ستنځي سیب ډیپ فیک یم دغه ژور جال ډیره جدي ستونزه ده. اوس د ریګولیشن یو ډیر مهم باسته چې څنګه وکول سي دغه مصنوعي ذکاوت څخه مخه ونیول سي ترڅو خلک دغه ډول باندې جالي ویډیوګانې مثلا فرض کا غیر اخلاقی محتوا عکسونه مثلا هر ډول مثلا به جوړ نکړي, خو د دې مخه ډیره سخت ځي ونیول سي ځکه چې خلک بیاوازې د پرمپ یا غو د دستور په تغیرولو سره کولای شي هغه عین هدف لاسه کی, خو خلکو ته اما په هوای ډیر زیات مهم دی. یعنی کدا اوس زو ایمه لکه څنګه ستاسو دا نو کدا د وایس کلونینګ دی غږ په حساب تقلید کول د مصنوعي ذکاوت دغه ځین پلیټ فارمونو سم کتل دی اتنی وسلن دی. یعنی ما خپل بیو مرکه پر انګلیسي یا اسپانوي ژبه ورکړې د مغه پښتو نور ژبه ته بدل ده, ورسته ما خپل ویډیوګان زبرته ګورم ځین وخت کنفیوژن سم دغه خبرې ما اصلا یو مې اسلو مې سمش پر انګلیسي کړي وي کما پښتو کړي وي کما په دری ژبه باندې کړي وي. یعنی زما لپاره ارې ورس خپل دی خپل مرکه تشخیص راته دي سخت بي چون اندومري نيچرل دا کار کړی دی. تصویر برخه کې تقریبا شخو اتنوي نهنوي ونيوي فیصد پوری په لوړ دقت کار کوي. ان لغه اوریجنالټي یا څه شي اصلي وي لغه سره اصلا عام کسانو ته فرق نه کیږي. اما تر ټولو مهم خبره دا ده چې همیشه باید خلک دا اوس کې په انټرنیټ کې هر محتوا ته ترځي تاسو اول خبر ده باید یو د نقد پستر ګورته وګوري چې کی پلیټ فارمونه ستا سیستمونه ستا څنګه دروخ یو کې دغه ویډیو ممکن مثلا مکمل وغه کلون سوي وي, تصویر مثلا فرض کا کلون سوي وي, دا ټول مثلا دغه د شيستا امکان لري. نو تر ټولو مهم باسه ټکنالوژي لاړ خه يم دسي کمپني او دولتونو په دې برخه کې کار کوي. ریګولیشن دغه دستورمه او دغه طرزونو ترلامل ورته جوړ کی خو دي خلکو لپاره ډیر مهم باسه ده کسته هر ویډیو وسوینه یا باید په دې باندې یو ډول دغه وکړي لسر فکر باندې وکړي ګور هیڅ وخت می اقدام نه کړي. حتی تاسو غ تاسو استاذو مرکه کا فرض خبرې مثلا کې ژباړل سوي وي نو هغه باید تاسو یو ځل چک کوي وي ګوري چې وکي دا خبرې سم مثلا فرض کله کته خبرونو رادیو کې مثلا فرض کې کار کوي یا نور خبرې یلان دي د دې مثلا فرض کوم دغه پښتو خبرې مثلا په لیک تغیر کوي مثلا پر خلک ډېر ماهر ډول دا کار کوي مثلا منس کې خبرې تغیر راوړي یا یو څو کلمې کې تغیر راوړي ساده معمولا دا د جدي باسته. نو تر ټولو مهم باس کله دا ویم سی وي د ریګولیشن یا مغه د قوانینو برخه د دولتونو او شرکتونو کوي. البته عمومي ده غا طبي خبره ده چې د ټول نړۍ په کچه دا کار کوي. د هرې واد غه حساسیتونه بیل دي, کلتوري مسایل بیل دي, نو دغه ته مثلا دا اخ بیا تر یو حد پورې ممکن چې دیونه نیول سي. اما د خلکو لپاره مهمه ده خصوصا په افغانستان کې چې هیڅوک په دې صورت اول کوم دغه ونه کړی عملونه کړی مثلا څوک نخت ونه کړی خپل مکر ونه وهي یا شسر تاو تر خو ده ونه کړی پر هر څه باندې باید اول ویریفیکیشن وکړي. ته ټول خه مسلې د ټکنالوژي لپاره خلک سره خبري وکړي په دې برخه کې سیستمونه است مثلا فرض که متن وي که تصویر وي که غږ وي هغه سل سل باید یو ډول ډبل چیک سي دوباره چیک سي بلغورس به دې فکر وکړي که مثلا دا ممکن دي دغه ډیپ فیک د ټول څه جدي ستونزه ده یو دي یا دې برخي هغه فیصله ل توهم یا الوسینیشن را دوخته دوهمه ډیپ فیک یو تر ټولو ستر جنجال چې متاسفانه اوس د مودي آی پر دغه زمانه کې سره مخامخ یو.
بله ډیره مننه سار صاحب. البته تاسو په دری پروگرام کې هم بیا لطف کو کې راسي نو تاسو اجازه درکو چې لږ وختي لاړ سي او یو دمه ونیسي. باسط صاحب نه به ورسته مثلا مو پښتو باسط صاحب د تاسو سپارښتنه غواړو په اخر کې واورو. سپارښتنه څه ده د افغانانو لپاره هغه چې دی آی ټیکنالوژي کاری اما زینې سره کرخې لپاره غرزي زینو ته په دې خاطر باندې ستونزې ممکن جوړ شي.
دلته تر ټولو مهمه مسله د عامه پوهاوی ده چې ملت په دې پوه اوسېږي چې کلون شوی وایس څنګه وي ډیپ فیک څنګه وي. دا اوس ما یو خبر کتلو د تیره شپه بله شپه چې پاکستان زمونږ په پاکې خاورې حمله کړې وه بیا خیبر نیوز په پښتو ژبه د یو درې زنانو ویډیو په ای آی جوړه کړې وه او هغې د دې حملې ملاتړ کوو. دومره قوي رسنۍ حتی په دې نه پوهېږي چې دا په ای آی جوړه شوې ویډیو ده که ریئل ده. او خوشبختانه چې کم افغانان چې په انټرنیټ کې موجود دي دوی ته کافی عامه پوهاوی تر سره شوی دی او ډیرو افغانانو دا خبره نوٹ کړې وه چې دا په ای آی جوړه ویډیو ده. غټه مسله په دغه کې همدا ده. دویمه چې موږ ضرورت لرو په خپل هیواد کې نور نړۍ هم په دې ډیر کار کړی لکه اروپایي اتحادی د جی ڈی پی آر جنرل ډیټا پروټیکشن رولز یا نور هر هیواد خپل قوانین لري. متاسفانه په افغانستان کې موږ تر اوسه په دغه تاجراتو کې تر اوسه موږ قوانین نه لرو. په جمهوریت دوره کې لوګو ډیر کار شو او حتی دا اوس د مده مخکې چې طالبانو د تاجراتو کوم قانون راوړ پاره کې د ټکنالوژي پکله هیڅ یادواري نه ده شوی. کله چې ته یو مسله قانون سازي ورته ونه کې خلک ته ونه وروي قانون عملي نه کې نو خلک دینه سوء استفاده کوي او هغه دته دا خبر رسیږي چې کورنی مشکلات قومي مشکلات او حتی د خلکو مایند سیټ یا فکر کولو طریقه چې هغه بدل کی دا ډیره دردون کی وي چې په یوشتمه پیړۍ کې اوسې کې د ټکنالوژي استفاده کوي خو ته ورته کوم قانون نه لري. نو په عامه پوهاوی کې حکومتونه خپل مسولیت تر سره کوي. متاسفانه افغانستان کې کوم پروګرام نشته تر څنګه د ټکنالوژي ټول فعالان چې دلته انجینر صاحب د یانور چې ټول خپل خواري وکړي چې عامه پوهاوی تر ډیره کچه وکړي خلک پوهې کې په دې مسایلو باندې او بیا دې تر څنګ چې کله قانون موجود شي نو بیا دې چارو مخنیوی کیږي کنه. دا ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا به هیواد ته ډیر زر رسون کې ثابت شي. په تیره په ناموسي مسایلو کې زر ډیرو مسایلو شاهد ما چې موږ په افغانستان کې واقع کیږي د حق خلکو خپلوي ماتيږي خلک خپل لوني حتی وژني. حتی په افغانستان کې اوسني په امارت دوره کې تاسو ډیر ویډیوګانې بلیدلې چې ډیر غیر مسؤلانه شکل باندې خلک ویډیوګانې له هر کس نه اخلي او بیا په پوهاوی کې او یا په پوهاوی کې سوشل میډیا ته راځي او دا انسانانو د ژوند په پای باندې تمامېږي. د مزار د پوهنتون هغه واقعي ګوري تاسو نه ډيري واقعي لرو په انټرنیټ کې. نو د انټرنیټ د ټکنالوژي د استفادې سره باید ډیر محتاط اوسېږو. دا اوس په افغانستان کې په ډیرو ودونو کې د ډرون استفاده کیږي چې دا کاسي لپاره چې هغه تر ډرون کیمرامن چې څوک یې کنټرول چې څوک یې هغه نامعلوم انسان وسی دی یا بل دا که ډیټا چې بیرون وځي بیا دې ناموسي قضیه ما سره وړي بیا دې باندې چې ایډیټ وشي بیا به باندې فلټر وشي یا د ای آی په واسطه غیر اخلاقی ډیټا ته جوړ شي نو هغه ډېر دردون کیږي. نو من د خپل رواجونو په دایره کې باید د ټکنالوژي د استفادې سره او د خورولو سره ډیر زیات محتاط اوسېږو. کله ملت په توګه ورسره ډیل ونه کړو موږ به ناکامې وو.
بل ډیر زیات مننه کوم ښاغلی جمیل باسط د ټکنالوژي متخصص او همدارنګه مخکې ښاغلی اغا ملک سار چې په پروګرام کې لمک سره خبرې وکړلې. له تاسو درنو اوریدونکو مننه. دا پروګرام د مصنوعي ځیرکتیا ای آی په ارتباط باندې څرخېده و مو اوریدل چې په افغانستان کې دغه ټکنالوژي څنګه کاریدای شي او څه ګټې او تاوانونه رسوي. مننه.
یار څه کوې ګران فکر وکدا وس څه کوې ټول خلک پوهیږي چې دوکا کوې ګل جانان چې ما ترا کتلې دي ما ټول ارمانونه ورسپارلې دي هر څه چې جانان راته ویلې دي ماما ين پر ځان باندې مناجې دي چې خپل پر یار باندې مین سوما لاړو د دردونو برخه من سوما ډېر د ارمانونو ارمان جن سوما د اغه نامردګي لمن سوما مکوا و ماته دا زړې کیسې راجه پر ما دا د تجربې کیسې مڑکڑ مجانا نستا آگے کسے وسے تو پچا بانجے منے کسے وسے تو پچا بانجے منے کسے جان اغه سي جړې دلې دي ګل را خبرې دا او پواي بل مې نن ارچا ترشتا وای ډېر په نازک څړ باندې صفاوای حال دې دننه خاما خواي دا د غم ازانو خلکو شار نه دي درد پکښ دا د چا د پلار نه دي داد درواغ جنو خلقو شار ندی تاغذ نیک زاده دا چاکار ندی مرد چاند سرم ازوانی نکو یار سر بد نکو شکو داغه یو عادت پشتا نکو گورو دیار سرگو تیچ چکو گورو دیار سرگو تیچ چکو شیر بوی غزل بوی نڅا بوی زبان یم دا د غم دنیا بوی نو پوی غم ګران را سره څه کوي خاص می وسته حال پښتنه نه کوي بیا هغه څه خوې د بیگانه کوي ناک ستمونه می پر زړه کوي ای بکای تب کرے یار نکا دیر یم زبر اگلی زڑا قرار نکا یہ وار سلوڑی پر اغیار نکا بل د تور سرگو خریدار نکا ستا سرا بٹولا عمر ملیما لک سان نکڑی چنی خپلیما خودی مین پر تور کا کولیما وسپ مینانو کی اولیما وسپ مینانو کی اولیما
گران دل بار مجبوری دا خفکی گی سما نصیب کی غریبی دا